امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
جرمنی او ایتالیا وایي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته به په افغانستان کې 1350 عسکر پاتې شي. په ښارونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او د عراقي کردستان په مرکز اربیل کې یوه مرګانۍ حمله شوې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د خبرونو د اوریدونکو وروسته د رپورټونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې په نوم یوې کمیټې دوه جلا راپورونه خبره کړی دی چې په رپورت کې وای واوري. او د سوری په سرحدي خار کوبانی کې نن هم لډیرو ودانیو لوګي پورته کېدل. د رپورتونو اوریدل د خبرونو نو وروسته مهروي اوس پامو کې خبرونو ته چې ځان او شباشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
د رويټرز خبري اژانس رپورت ورکړی دی چې ایتالیا او جرمني غواړي چې په راتلونکو میلادي کال کې په افغانستان کې تقریبا 1350 عسکر د دې لپاره پرېږدي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزي. دا اعلان د سه شنبه په ورځ نوښته د جرمني او ایټالیا د دفاع وزارتونو کړی دی. د رويټرز اژانس ویل که څه هم چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د تیرو 12 کلونو په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې له طالبانو سره جنګیږي، خو طالبان نه دي کمزوري شوي او اوس هم د افغانستان د دولت لپاره یو ستر امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. اژانس وایي په داسې حال کې چې د ناټو ټوله توجه بل کال د شمالي امریکا او اروپا د دفاع په لوري متوجه او زیاتره عسکر له افغانستان نه وباسي، خو امریکا او څو نور لویدیځ ملکونه وایي غواړي چې د ټیرریزم په ضد د جګړې او د افغانستان د پوځ روزلو لپاره 2000 عسکر له 2014 میلادي کال نه وروسته هم په دغه هیواد کې پرېږدي. د جرمني دفاع وزارت ویل چې 1350 عسکر به په افغانستان کې وساتي او ایټالیا وایي چې 1500 عسکر به هلته پاتې شي. دا مهال جرمني په افغانستان کې 3200 عسکر لري چې په شمال کې پراته دي او ایټالیا 1300 عسکر لري چې زیاتره په هرات کې پراته دي.
په افغانستان کې په خارونه کې د اطرافو په نسبت حمله زیات شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست وایان عبدالحسیب صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې په لوی ښارونو کې د مخالفو وسله والو بریدونه تر 80% پورې زیات شوي دي. صدیقی وویل چې په ټول هیواد کې د مخالفو وسله والو بریدونه تر 15% پورې راکم شوي دي.
اساسا اگر به ارقام مراجعه کنیم در روب سیوم سال جاری
سیدیکی ویل کش بیرون تا پاملر نو کرو دروان کال پا دریم انیمایی که البته پا تیرو 15 بی خورازو که دی ملی پولیسو ملی وردو او ملی امنیت دی معاصر و عملیاتو پا نجیه که دی توغانده و بریدونا دی بامونو چوال او دی وصلوال و بریدونا دی حیوات پا کشا البته 15% راکم شویدی. خب پلوی خارونو که پا داغو بریدونا که اتش پیت پیسده زیادوال راغلی دی.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانیستل شوي دي او ټاکل شوې ده چې دوه ورځې وروسته به کلنۍ ازموینې پیل شي. چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې پوره 10 ورځې مخکې 40 ښوونځي طالبانو تړلي وو او د حکومت نه د خوشي کولو په مقابل کې د څو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر فاروق وردک چې ننګرهار ته د افغان ترک لیسې د پرانیستلو په خاطر ورغلی و خبریالانو ته ویل چې باید ښوونځي بېله پرته او چې دغه ښوونځي بېله کومې معاملې پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤول آصف شینواري امریکا غږ ته په دې اړه وویل
دغه ولسوالۍ څلریش بابا خونځي تړل شوی و چې په د پرانیسو په بدل کې په سیمه کې د دولت مخالفه ځواکونو ځنې غوښتنې لري. د لخمرغه د پوهنې ریاست د مشرتابه د سیمې د قومي مشرانو او دینی عالمانو او همدارنګه د ننګرهار ولایتي ادارې او سیمه ییزې حکومتوالۍ په ګډو هڅو باندې خونځي رسمن بیرته پرانیستل شو او دوه ورځې وروسته په کې د کلنۍ ازموینې بهیر پیلېږي.
د طالبانو ایوان ذبیح الله مجاهد هم د دغه خونځیو د پرانیستلو خبره منلې.
د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې په یو جلا راپور کې ویل شوی دی چې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې غصب شوې ده. د دې کمیټې غړي یمات رابی ویل د ځمکو دا غصب په هغه ولایتونو کې ډیر دی چې لوی ښارونه لري. یمات رابی ویل د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غاصبینو په وړاندې په تیرو 14 کلونو کې سیاسي اراده موجوده نه وه. خاغلی ترابی ویل د ځمکو د غصب تړاو حتی حقوقي چوکاټ هم موجود نه دی او دا لا سم نه ده معلومه چې د قانون په اساس کومه ځمکه د غصب او کومه نه ده. یو لوی ستونزه دا ده چې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي یمات رابی ویل ځمکو سروې وجود نه لري. په تیرو 14 کلونو کې یوازې 1% ځمکې سروې شوې دي. 33% په پخوانیو حکومتونو کې سروې شوې و. لا هم 4% د افغانستان ځمکه له سروې پاتې ده. دا کمیټه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي برخه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
همداراز په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې نن د چهارشنبه په ورځ د ځمکو د غصب کولو او د بې کیفیت درملو د واردولو په باب هم ریپورت خپور کړی دی. د څارنې او ارزونې کمیټه وایي چې د درملو په واردولو کې فساد خورا زغ زیات دی او زیاتې دواګانې بې کیفیت دی چې 50% په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي.
په پاکستان کې وی محکمې هغه څلور کسان په اعدام محکوم کړي دي چې یو واده شوی ښځه د خپل کورنۍ له رضانه بغیر له یو سړي سره واده کړی و او په ډلیزه توګه د لاهور د های کورټ محکمې له ودانۍ نه بیرون وژلې و. وژل شوی ښځه چې فرزانه پروین نومیده ویل کېږي چې امیدواره وه پلار او څو نور خپلوانې سږکال د مې په 20مه په کوټکونو او خښتو دومره ووهله چې مړه شوه. پلار د خپل لور د وژلو نه وروسته پولیسو ته ځان ورحواله کړ. نوموړی هم هغه څلور کسانو په جمله کې شامل دی چې د مرګ سزا ورته نن د چهارشنبه په ورځ واورول شو. د وژل شوې ښځې میړه محکمې ته ویلي وو چې فرزانه پرون بیل دینه چې طلاق واخلي له بل سړي سره وتښتېدله او واده یې ورسره وکړ. کوم کسانو ته چې د مرګ سزا اورول شوې ده د وژل شوې ښځې دوه ورونه هم پکې شامل دي.
فرانسوي مقامات وای په یو ویډیو کې چې په سوریا او عراق کې اسلامي دولت خپل کړی ده د هم فرانسوي تابع هم پیژندل دي. د غزبان په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت سره ملګری شوی دی او په ویډیو کې لیدل کېږي چې نوموړی فرانسوي د یو امریکایي خیریه کارکونکي او د سوریې د رژیم د 13 عسکرو سرونه پرې کوي.
د عراقي کوردستان په مرکز اربیل کې د موټر په یوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د موټر بم چاودنه په اربیل کې د کوردستان د حکومت یوې ودانۍ سره نږدې شوې. د سوځول شوي موټر او خراب شوو ودانۍ ټوټې او پارچې په سړک کې لیدل کېدې.
د جرمني د خارجه چارو وزیر فرانک والټر ستینمیر پرون د سه شنبه په ورځ نه وخت په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او د یوکرین د بحران په اړه ورسره خبرې وکړې. د جرمني خارجه وزیر د روسیې د جمهور رئیس په بلنه مسکو ته سفر کړی دی. پوتین او د جرمني خارجه وزیر په کرملین کې تقریبا 15 دقیقې سره وکتل خو د خبرو د محتوا په اړه نن هم څه تفصيلات نه دي ورکړل شوي. د جرمني خارجه وزیر مخکې د یوکرین په پایتخت کیف کې خبريالانو ته وویل چې دواړو خواوې باید د هغه اوربن احترام وکړي چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلو یاغیان او حکومت ترمنځ مو د مخکې لاسلیک شوی. لبلې خوا د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د جرمني له بیلډ رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې یوکرین له روسي سره اوس د یو بشپړ جنگ لپاره چمتووالی نیسي. ناټو ویل چې روسي د یوکرین په ختیځ او هم د خپل ګډ سرحد په غاړه خپل پوځي طاقت له حده زیات پراخه کړی دی خو مسکو څو ځلې د لویدیځو ملکونو الزامونه رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د یوکرین په ختیځ کې په روانو جګړو کې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي او 10,000 کسان زخمیان شوي دي. او د متحده عربي اماراتو حکومت دوه خیریه اسلامي سازمانونه چې د متحده ایالاتونو فعالیت کوي د ټیرریسټ ډلو په نامه نومولي دي. د امریکې د اسټیټ پریس خبري اژانس د چهارشنبه پر ورځ رپورټ ورکړ چې د متحده عربي اماراتو حکومت تور لګولې چې په واشنگټن کې د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان چې د کیر په مخفف نوم هم یادېږي او د امریکا د مسلمانانو ټولنه چې په نړۍ کې لو تقریبا اتیا اسلامي سازمانونو سره اړیکې لري دواړه په ټیرریزم کې ککړې دي.
قدر من اوریدونکو پوئی گئی د سپورت پر اڑائی کے چا خبری دی پر ایزام نا پوئی گم آبت سے پر سٹڈیو کے دے داوہ حال احوال ما اوتا سر شری کی آبت سے سڑے مشی
من انا شبا جان انن دا کرکٹ و دا فوٹبال نالاوہ یو بل تازہ خبر لرو آغا دا سائیکل دا زغلولو د افغانستان د باسکل د غلولو د دولس لوبغاړو ورته وایو سایکل چلونکو ټیم چې دی هغه د یوې یو ورځنۍ سیالۍ لپاره نن کابل نه پاکستان لاهور ښار ته روان شوی دی. جالب دا ده چې په دې کې دوه نجونې شامل دي خو دوی به سایکل نه چلی بلکې دوی به ګوري زده کړه به کوي تر څو آینده لپاره دوی هم دغه مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان دغه لوبغاړي د کابل نه به اول ځي، 150 کیلومتره سفر به وهي د مزل جلال آباد پورې به ځي، دا هم په دې تمرین کې شامل دي. بیا به ځي لاهور ته او هلته په لاهور کې د پنجاب یو بل ښار د ساحیوال هغې پورې به د 160 کیلومترو مزل دغه شپږ لوبغاړي چې دي دې لپاره چې دا شارجه کې په راتلونکي کې مهمې مسابقې کېدونکې دي. نو افغانستان غواړي چې هغه د 8 نومبر چې سیالۍ دي په شارجه کې د سایکل د ځغلولو شپږ لوبغاړي دغه متقابلو یا دغه یوې ورځنۍ سیالۍ د لارې نه پیدا کړي او هغې ته ولېږي. نو د افغانستان د سایکل د ځغلولو فدراسیون چارواکي وایي چې افغانستان لوبډله پاکستان کې یو ورځ سیالۍ وکړي خو دوی به دلته 15 ورځې تېری او په نورو تمریناتو کې به هم ګډون کوي. دا و د سایکل ځغلولو خبر. او د کرکټ مشهور لوبغاړی او د افغانستان پخوانی کپتان او روزونکی اوس چې دی ښاغلي رئیس مازی ته د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د میر بچ علی خان د مډال چې کوم مهم مډال دی د افغانستان کې د حکومتي او دولتي هغه ورته ورکړو هغه ورځو کې ښاغلی رئیس مزه افغانستان کې نو نو دا مډال ورته نو رسیدلې. اوس چې هغه مډال راغلی د نولس مشر نشته خو مډال ورته ورسېده او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان کې د کرکټ یو خدمتګزار او لوبغاړي ته دومره خټ دولتي مډال ورکول کېږي. نو تاسو د پاره دغه دوه خبرونه مې تاسو سره شریک
کړم. مننه کور ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سپورت سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په مو کې د روان پروګرام لمړی رپورت ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه به د اکرام شینواری رپورت په ګډه واورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، خو په عمومي ډول په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې په لوی ښارونو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه 38% پورې زیات شوي دي.
اساسا اگر به ارقام مراجعه کنیم در روب سیوم سال جاری
صدیقی ویل کش بیرون تا پاملر نو کلو دروان کال پا دریم انیمایی که البته پا تیرو 15 بی خورازو که دی ملی پولیس و ملی اردو و ملی امنیت دی معاصر و عملیت و پنجه که دی توغانده و بریدونا دی بامون و چوال او دی وصلوال و بریدونا دی حیوات پا کچه البته 15% را کم شویدی، خو پا لوی خارونو که پا داغو بریدونو که 8% زیادوالی را غلیدی. دا افغانستان دی ملی امنیت ریاست وین پا لوی خارونو که دی مخالی پا وصلوال و بریدونو زیاتواله د مخالفانو تبلیغاتي کمپاین یو برخه وبلل او ویل شي روس لاغي چې مخالف وسوالو پیښ مير ولایتونو کې پر لپسې ماتي وخوري. نو د دې لپاره چې دا وخی چې لا هم فعال دي نو ځکه په خاورونو کې بریدونه زیات کړی دي.
دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه متمرکز ویژه مخربانه داشته.
صدیقی ویل دښمن د افغانستان په پایتخت تل ځانګړی مهربانه تمرکز لري، خو د دښمن ولسی بریدونه د ملي او نړیوالو رسنیو د پاملرنې داړولو او زموږ د خلکو په وړاندې د یو تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده. په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو یو لړ عملیات ترسره کړي چې پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو تر څنګ یو شمېر ملکي افغانانو ته هم د سر زیان رسېدلی دی. یوازې په کابل کې په همدې اونۍ کې 2000 مرګي بریدونه ترسره شوي. په کابل کې دغه بریدونو په لړ کې د ولسي جرګې یوه غړي میرمن شکریه بارکزی هم ټپونه اخیستي دي، خو ډاکټران وایي چې د میرمن بارکزی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د ملي امنیت سیاست ویان په خپل نننۍ خبري کانفرانس کې د طالبانو په لیکو کې درز د رامنځته کېدو په باب هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. وی ویل چې اوس په پاکستان کې طالبانو مشت په مشرتابه په درې برخو ویشل شوی دی، خو د طالبانو په مشرتابه کې د درز په باب د ښاغلي صدیقي څرګندونې کومې خپلواکې منبع تایید کړي نه دي. طالبانو تل دا ډول څرګندونې د افغان حکومت او د هغه د نړیوالو ملاتړو پروپاګند بللې دي، او ویل چې ټول طالبان د خپل مشر ملا محمد عمر اخوند تر مشرۍ لاندې د افغان حکومت او په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو په خلاف خپله جګړه پر مخ بیایي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر راګرځو. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې په نوم یوې کمیټې د دوو جلا راپورونو په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې او تر څنګ دغه هیواد ته له نیمه زیات وارد شوي درمل غیر قانوني دي. په دې اکله پامو کې د ممتاز بهیر رالیګلی رپورت.
د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې په نوم یوې کمیټې نن چهارشنبه په کابل کې د ځمکو د غصب او د ناقانونه درملو د واردولو په باب دوه جلا راپورونه خپاره کړل چې په دواړو برخو کې د پراخ فساد یادونه شوې ده. د کمیټې د درملو د واردولو په بهیر کې فساد خورا زیات ګڼل او دای هم ویلي چې زیات درمل بې کیفیته او په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي. د سارنې او ارزونې د کمیټې مشر ایوا جولي خبريالانو ته وویل د افغانستان په مارکیټ کې دا مهال له 200 تر 800 میلیونو ډالرو په ارزښت وارد شوې ده. واشته چې له نیمایي زیاتې په غیر قانوني ډول وارد شوې ده.
دا د کمپنیو لخوا د درملو ناقانونه واردات دي چې شی درمل نه ارزه کوي. افغانستان کې 1,350 برنۍ کمپنۍ د درملو د واردولو لپاره راجستر شوې دي. 300 برنۍ کمپنۍ افغانستان ته درمل تولیدوي، خو دا کمپنۍ دومره تیت او بې کیفیته درمل تولیدوي چې حتی په پاکستان کې هم دغو درملو خرڅولو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغو درملو ډیره برخه له هماغه ایواد څخه واردېږي.
میرمن ایوا جولی چې له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د کمیټې بهرنۍ غړې ده وایي د درملو په برخه کې فساد یو بشري ناورین دی او افغانان له دې اړخه له خورا رنځ سره مخ دي. هغې وویل چې د پولي په ګمرکونو کې د درملو کنټرول نشته او کله ناکله ناسم او بې کیفیته درمل د رشوت په مقابل کې خوشې کیږي او د ښو درملو په نوم بازار ته د واردولو لپاره اجازه ورکول کیږي. هغې دا هم وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې هم د درملو د کنټرول کارپوه مامورین نشته او زیاته کړه افغانستان ته د درملو په واردولو کې ور پوری چارواکی د پارلمان غړی او وزیران لاس لري.
د ناقانونه درملو په واردولو کې په تاسې زورور خرق پیدا کړي، لکه وزیران، د پارلمان غړی، لوړ پوری چارواکی او واردونکي چې دغه بزنس پر مخ بیایي. دلته زیات پیسي دي او ډیرو خلکو ورکه ځانونه اشتمن کړي دي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. د غراز له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې دغې کمیټې په یو بل راپور کې ویلي چې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې غصب شوې ده. د دې کمیټې غړي یما تورابي وویل د ځمکو د غصب په هغو ولایتونو کې ډیر دی چې لوی ښارونه لري. یوه لویه ستونزه دا ده چې د ځمکو سروې وجود نه لري. په تیرو 14 کلونو کې یوازې 1% ځمکه سروې شوې ده. 33% په پخوانیو حکومتونو کې سروې شوی و، لا هم 6% د افغانستان ځمکه له سروې پاتې ده. دا کمیټه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي لاس لري. دغه کمیټه وایي په افغانستان کې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره په تیرو 14 کلونو کې سیاسي اراده موجوده نه وه او زیاتوي چې نوی حکومت له فساد سره د مبارزې کلکه سیاسي اراده لري او هیله مند دي چې په افغانستان کې به د فساد کچه راټیټه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د سوری په سرحدي خار کوبانی کې نن هم له ډیرو ودانیو لوګي پورته کېدی. پرون د کوردی ځواکونو د داعش د ډلې تر سخت جګړې وروسته د خار څو برخې نیولې وې. جګړه روانه ده او نړیوال په عراق او سوریه دواړو کې خراب بشري وضعیت اندېښمن کړی دی. د امنیت شورا په دې اکله غونډه کړې په هکله پام وکړئ. رپورټ ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری مشر زید راد الحسین وویل د داعش پر ضد د مسلمانانو غږ به تر هوایی بریدونو هم ډیر مؤثر وي.
لدینی او نظریاتی اړخ به د اسلامي دولت د ډلې غندل ډیر مؤثر وي او د عراق د خلکو د ستونزو په حل کولو کې به تر هوایی بریدونو هم ډیر اغیزمن وي.
هغه به دی ټینګار کوي چې مسلمانان د داعش د سخت دریځ ډلې خلاف دي او د دې ډلې هغه ټول کارونه غندي چې د خپلې نظریې لپاره د خلکو عامه وژنه او جنگي جرمونه کوي. زید راد الحسین د بشري حقوقو نړیوال کمشنر اردنی شاهزاده د امنیت شورا ته وویل چې داعش او د بوکو حرام ډله د اسلام غلط او انحرافي تحریف کوي او دوی په اصل کې د اسلام او مسلمانانو سپکاوی کوي.
په خوابدۍ سره باید ووایم چې د داعش د دغه درواغجن ادعا چې دغه ډله د اسلام نمایندګي کوي د تقبیح کولو هڅه همره نړیواله توجه جلب نه کړه لکه څومره چې باید پاملرنه ورته شوې وای. زه فکر کوم داسې یو متمرکزه هڅه چې د داعش ادعا ټکی په ټکی غلطه معرفي شي یوه بریالۍ لاره ده.
د امنیت شورا ته د خبرو په مهال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلاریاموس په عراق کې د 15 میلیونه بیوزلو او 2 میلیونه بی ځای شوی خلکو د پاره د عاجل مرستو غوښتنه وکړه. د اسلامي دولت یا داعش ډلې لومړی د سوریه ځینې برخې ونیولې او د جون په میاشت کې د عراق له پولې ورواوښته او په هغه هیواد کې هم په شمال او لویدیځ کې لویه سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې کړه.
عراقیان د نړۍ د تر ټولو لوی ترهګرې ډلې سره لاس او ګریوان دي خو بیا هم حکومت او خلکو وکولای شول چې دریم ځل آزاد ټاکنې وکړي. د قدرت سوله ییز انتقال وشو، د اساسي قانون درناوی وشو او د هیواد ځوانه ډیموکراسي غښتلې شوه. د ملي وحدت داسې حکومت مو جوړ کړ چې د عراق د ټولنې ټول مذهبونه او نژادونه پکې شامل دي.
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اگست د میاشت راهیسې د داعش پر ډله باندې په عراق او سوریه کې هوایی بریدونه کوي.
او د فرانسې ولسمشر ویلي دي چې اسلامي دولت په هغه ویډیو کې چې د یو امریکایي سرغوڅي او بیا وروسته یو لوی شمیر سوریایي سرتیرو سرونه غوڅول، دویم کس هم پیژندل شوی دی چې فرانسه وایي دی. د اروپا څخه او اوس د امریکا د اف بی آی مشر هم ویلي دي چې هغه یو 150 امریکایان څاري چې په تیرو څو میاشتو کې سوریه ته تللي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
داس گرز
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په لویو ښارونو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه تر 80% پورې زیات شوي دي. په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې د مخالفو وسلوالو بریدونه تر 15% پورې راکم شوي دي. په ټول هیواد کې د مخالفینو د حملو د کمیدو او په لویو ښارونو کې د زیاتېدو علت تاسې څه ګڼئ؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ او همدارنګه د فیسبوک پاڼه هم تاسو په واقعه کولی شئ خپلې پوښتنې ولیکئ. زموږ همکار ته سد دې سد مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې ایتالیا او جرمنی به په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې تقریبا 1350 عسکر د دې لپاره پریږدي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزي. دا اعلان د سه شنبې په ورځ د جرمنی او ایتالیا د دفاع وزارتونو وکړ. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پولیسوالۍ کې د طالبانو لخوا تړل شوي ښوونځي د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانیستل شوي دي او دوه ورځې وروسته به کلنۍ ازموینې وشي. طالبانو هم د دغو ښوونځیو د پرانیستلو خبره منلې ده. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې په دوو جلا رپورټونو کې په افغانستان کې په زور د ځمکو د غصبولو او بې کیفیت دواګانو د واردولو په اړه رپورټونه خپاره کړل. په پاکستان کې محکمې هغه څلور کسان په اعدام محکوم کړي دي چې واده شوې ښځې د خپل کورنۍ له رضا نه په غیر یو سړي سره د واده کولو په تور په ډله ییزه توګه د لاهور د هایکورټ مخې ته وژلې وه. د متحده عربي اماراتو حکومت دوه خیریه اسلامي سازمانونه چې له امریکا نه فعالیت کوي د ټیرریسي ډلو په نامه نومولي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په واشنگتن کې د امریکا او اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان چې د کیر د مخفف نوم په نامه دی، د مسلمانانو ټولنه د متحده عربي اماراتو د حکومت په وینا دواړه په ټیریزم کې لاس لري. خو د امریکا خارجه وزارت وایي چې دغه دواړه مهم اسلامي سازمانونه د ټیریسي سازمانونو په نوم پیژني. او نن په نیویارک، نیو همشهر او میشیګن کې و کسان د واورو په سخت طوفان کې وژل شوي دي.
ګران اوریدونکو، پښتو نیم ساعت خبری خپرونه په همدې پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دې پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ.